تی با برنامه بعدی پښتو با شماست سالی جان خراغلی مهربانی وکئ
ډیره مننه زرغونه جان تاسو ستړي مشه ډیرو عزتمنو دوستانو سات مازیګر څلور بچی دی د ازادي رادیو د دې سات خبرونو ته خراغلی د خبرونه یو سات دوام کوي او ګن ریپورتونه درته در اورو همدارس د ورکوشو عزیزانو پروګرام په همدې خبرونه کې وړاندې کیږي خو د ټولو ریپورتونو په سر کې دا ریپورت اوري چې د برېټانیا د پوز لوی درستیز وایي کومه متحده ایالات غوړي افغانستان په افغانستان ته به دوی خپل نور سرتیری وسوي تر هر څه مخه د افغانستان او نړۍ خبرونه ورو لومړی د افغانستان خبرونه
په افغانستان کې نړیوال ځواکونه وایي چې اته تن امریکایي عسکر په نورستان ولایت کې وژل شوی له هرات څخه را رسیدلي خبرونه وایي چې ایران له قانوني اسنادو پرته افغانانو ته اجازه ورکړي چې نوموړي هیواد ته تګ راتګ وکړي په زابل ولایت کې د کولرای انسناستي د ناروغۍ له خپرېدو څخه خبر ورکړل شوی او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د برېټانیا د وسلوالو ځواکونو قماندان وایي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ماتې به د لویدیځ لپاره خطرناکه عواقب ولري پورا خبرونه واوري د راپورونو لمخې په نورستان ولایت کې د پاکستان پولیس تنظیم دي د افغان او برنیو ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه کې اته تن امریکایي عسكر وژل شوی دي د افغانستان په ختیځ کې د نړیوالو ځواکونو یوې ویاندې الیزابت میتیاس ویلی چې د سرتیری د مخالفینو په حمله کې 13 ورځ وژل شوی دي په نورستان ولایت کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په کامدیش ولسوالۍ کې د 13 ورځې راهیسې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پیل شوې جګړه لا هم روانه ده د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې د کامدیش ولسوالۍ نیولې او کابو سلويخت افغان او بهرنی سرتیری وژلی د منلی چې په دې جګړه کې څلور تنه وسلوال طالبان هم وژل شوی دي خو د نورستان ولایت سیمه ییز چارواکي او ذبیح الله مجاهد ادعاوی نه مني راپورونه وایي چې اسلام کلا ته څیرمه د هرات او ایران په ګډه پوره کې ایران افغانانو ته اجازه ورکړي چې له قانوني اسنادو پرته نوموړي هیواد ته تګ راتګ وکړي د هرات والی یوسف نورستانی ازادي رادیو ته ویل چې د ته هم راپورونه رسیدلی چې سلګونه تنه افغانان د قانوني اسنادو پرته د اسلام کلا بندر ته څیرمه ایران ته د تګ راتګ په حال کې دي خو دا ویل چې سیمه ته په پلاوي استولای تر سو په دې اړه تحقیقات وکړي په هرات کې د ایران قنصل خاغلی محمدی دا راپورونه رد کړي او دا سی اوازی بلری دی په هرات کې یو شمیر سیاسي سړونکو دا کار ډیر خطرناک بللای او ویلی دی چې دا به د افغانستان لپاره ډیر بد عواقب ولري د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د کولرای انسناستي د ناروغۍ له امله درې کسان مړ شوی او لږونه نورو روختونو ته انتقال شوی دی د شاجوی ولسوال عبدالقیوم ازادي رادیو ته د جعفر په کلی کې د دې ناروغي خبرېدل تایید کړل خو به ویل چې لا تر اوسه سوکمړې شوی نه دی ولسوال سرګند کړ چې دغه ناروغي یو بل کلی ته هم خبره شوې ده د زابل ولایت د امي روختي مسولینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو په شاجوی ولسوالۍ کې د روختون ډاکټرانو منلي چې په کولرا اخته یو شمیر ناروغان روختون ته لیږدول شوی دی په فاریاب ولایت کې د سروې کډستر د امریت د نوې ودانۍ د جوړولو کار نن پیل شو د فاریاب والی عبدالحق شفق ازادي رادیو ته ویل چې په دې ودانۍ به کابو یو لک امریکایي ډالر ولګول شي او کار به په څلور میاشتو کې پایته ورسیږي په فاریاب ولایت کې د سروې کډستر د اداري کارکونکو ویلي چې تر دې په خوا دوی د اداري کارونو د پرمخ بوله لپاره ډیرو ستونزو سره مخامخ وو د فاریاب والی ویلي چې ډیر ژر به په دې ولایت کې د بیارغونې یو لړ نور مهم کارونه هم پیل شي او د لغمان ولایت پالنګار ولسوالۍ کې نن د سلینګار په کلی کې یو خوانځي تر جوړېدو وروسته پرانستل شو د لغمان د والی ویان سید احمد صافی ازادي رادیو ته ویل چې د خوانځي 12 درسي خونې لري او د یونسف ادارې لخوا د نږدې 90000 امریکایي ډالر په لګښت پښپګو میاشتو کې جوړ شوی دی په خبر کې ویل شوی چې په دې خوانځي کې به شپږ سوه زده کوونکي زده کړې وکړي د اوتر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له فرشتې جلالزی څخه واوري
د بریتانیا د پاوز لوی درستیز ډویډ ریچارډ په افغانستان کې د پوینا د مات خورلو د وحشتناک عواقبو خبرداري ورکړی او د هیواته د نور اسکرو د استولو غوښتنه کړې جنرال ډویډ ریچارډ د سنډي ټلګراف اونیز تویلی چې د افغانستان په باثبات کولو کې ناکامي به د غرب لپاره ډیر ستر خطر وي د زیاته کړې چې په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف مات په پټون نړۍ کې سخت درې زوته د خوشحالي خبر وي د بریتانیا د واستوالو ځواکونو لوی درستیز په داسې حال کې د څرګندونې کړې چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایی قواو قومندان جنرال ستنلی مکریستل هم دغه هیواد ته د نورو لږ تر لږه 40,000 عسکرو د استولو غوښتنه کړې ده. د اتمی انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې مشر محمد البرادای تهران ته تللی دی. بل ایراني چارواکو سره خبرې وکړې چې د ملګرو ملتو څارونکو ډلې ته اجازه ورکړي چې د یورانیمو د غني کولو د نیمه تکمیلي نوې کارخانې څخه لیدنه وکړي. دا د نړۍ د سترو قدرتونو غوښتنه ده او ایراني لوري د پنجشنبې په ورځ په جنیوا کې د خبرو پر مهال له دې سره موافقه وکړه. په عین حال کې نیویارک ټایمز رپورټ ورکوي چې د اتمی انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې په یو محرم رپورټ کې د نتیجې اخیستل شوي چې ایران وړه سطحه د غنی سوی یورانیم څخه په استفادې د اتمی بم د ډیزاین او جوړولو قدرت ترلاسه کړی دی. د چین صدر اعظم وین جیاباو نن په پینګیان کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ تو سره ولیدل. دا چې دواړو خواوو په کوم مسلو خبرې کړي نه د څرګند سوي. دا لیدنه په داسې حال کې کیږي چې شمالي کوریا د خپل لنجمن اتمی پروګرام په اړه د شپږو هیوادونو سره د خبرو د بیا پیل سره د لیوالتیا نقشه څرګندې کړي. چین به د شمالي کوریا د اتمی پروګرام په اړه د شپږو هیوادونو د پټه په درېدلو خبرو کوربه وي. په دې خبرو کې متحده ایالات، روسیا، جاپان او دواړي کوریاګانې برخه لري. د جنوبی کوریا رهبر کیم جونګ ایل تو نن د چین صدر اعظم ته هرکلی وویل. د چین صدر اعظم به په دې درې ورځني سفر کې د شمالي کوریا له چارواکو سره د اقتصاد، تجارت، توریزم او معرف برخه کې قراردادونه وکړي. نړیوال بانک وایي د اقلیمي بدلونونو په سلو کې اتیا زیان مخ پر ودې هیوادونو ته رسیږي، په داسې حال کې چې دا هیوادونه په فضا کې د مضره ګازونو له دریو څخه یوازې یوه برخه تولیدوي. د نړیوال بانک د اقتصادي چارو رئیس جستن لین په استانبول کې نن خبریالانو ته وویل چې د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي بیه به ډېره لوړوي. د هیله څرګنده کړه چې په ډسمبر کې په دې اړه د ملګرو ملتونو د سازمان په غونډه کې به د نړیوالې تودوخې د اغیزو د کمولو په اړه یوه پریکړه وسي. دا نړیواله غونډه په ډنمارک کې کیږي. او د آذربایجان جمهور رئیس الهام الیف وایي له ارمنستان سره د ناګورنو کرباخ پر جنجالي سیمه مذاکرې په وروستیو مرحلو کې دي. د آذربایجان جمهور رئیس نن په دغه هیواد کې په سیمه ایز کنفرانس کې چې ترکی ژبو هیوادونو ګډون پکښې کړی و، له ارمنستان سره د خبرو په پروسه کې مثبتو تحرکاتو د موجودیت ویل او ویل چې په وروستیو مرحلو کې دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ منځګړو هیوادونو روسیې، فرانسې او امریکا هیله څرګنده کړې چې په اکتوبر کې د آذربایجان او ارمنستان د جمهور رئیسانو په لیدنه کې به په دې برخه کې عمده پرمختګونه وسي. دا لیدنه په مولداویا کې کیږي.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د مازیګر 4 بجې او پوره 8 دقیقې دي. د ازادي رادیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې په اف ام 103.5 سپاو په ټول افغانستان کې په منځني سپدو له 1290 اوریدای شي. په دې خبرونه کې د برېټانیا د وسروالو ځواکونو لوی درستیز په افغانستان کې د وسروالو طالبانو پر ضد د جګړې د ماتې په صورت کې د ویرونکو عواقبو په اړه خبرداری ورکړی. د نورستان مقامات وایي په کمدېش ولسوالۍ کې د وسروالو طالبانو او امریکایي ځواکونو ترمنځ نښته شوې او دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبل اوښتې. د کډوالو چارو وزارت او ولسي جرګې یو شمېر غړي ایران او پاکستان ته ځي او هلته له مقاماتو سره د افغان کډوالو په زور ستنولو پر موضوع خبرې کوي. د کوچیانو یو استازی وایي
مار خړلې ویل پړی داري کی منګو تاسې د افغانانو د هغو مهاجرینو سره دغه غونډې هیوادو په تیرو کلونو کې په ډېر بیرحمانه توګه باندې راوېستل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوی د نن یو ځل بیا د رایو د یو شمېر صندوقونو کتنه وکړي. او په دې مهم خبرو چې په زابل کې خبرې شوې ناروغي خلک اندېښمن کوي چې ګوندې وبا ناروغي به وي. دا پاکستان صدر اعظم وایي په دې وروستیو کې په سوات کې شاوخوا 3,000 طالبان دولت ته تسلیم شوي. نور موضوعات او د ورکو شوو عزیزانو پروګرام په همدې خبرونه کې اوري. لمړی مطلب د برېټانیا د وسروالو ځواکونو د لوی درستیز په خبرداري پیلو. د برېټانیا د وسروالو ځواکونو نوی ټاکل شوی لوی درستیز په افغانستان کې د وسروالو طالبانو پر ضد د جګړې د ماتې په صورت کې د ویرونکو عواقبو په اړه خبرداري ورکړه. جنرال ډیوډ ریچردز په هغه مرکه کې چې د برېټانیایي چاپ سنټری ټلګراف نن یکشنبه خبره کړه، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د زیاتولو لپاره د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریستل د غوښتنې ملاتړ هم وکړ. د برېټانیا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د څرګندونو په اړه نور تفصیل احمد تکل اوروي.
جنرال ډیوډ ریچردز سنډي ټلګراف ته وویل ک ناټو په افغانستان کې د ثبات پر اوستو کې ناکام شي نو خطر به د لویدیز لپاره ډیر ستر وي. د زیاته کړ په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف ماته به په ټوله نړۍ کې د اسلامي افراطیانو لپاره د خوشحالۍ خبره وي. د برتانیې د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په دې مرکه کې پوښتنه وکړه که القاعده او طالبان په دې باور شي چې موږ یې مات کړی یو نو پوهیږي چې بیا به څه وشي، آیا دوی به په افغانستان کې تم شي؟ د زیاته کړه پاکستان به د دوی لپاره یو پزړپورې هدف ځکه وي چې دا هیواد اټومي وسله لري او دا به د دې ماتې یو ویرونکی اړخ وي. جنرال ډیوډ ریچردز وویل حتی که د دې اټومي وسلې یوازې یوه برخه هم د دې ډلو لاسته ورشي نو باور وکړي چې استعمال به یې کړي. د دې برتانیې په هوایي کرښو کې د وروستي تروریستي پلان یادونه وکړه او ویل دا دسیسه موږ ته دا خبره را یادوي چې داسې کسان شته چې غواړي په ډېرې خوشحالۍ سره موږ ټول والوزوي. د برتانیې د وسلوالو قواو لوی درستیز وویل افغانستان ته د اضافي سرتیرو استول به ناټو ته دا امکان ورکړي چې جګړه د تلفاتو د شمیر له کمیدو سره له رواني پلوه وګټي. د برتانیې د لوی درستیز لخوا دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریستل افغانستان ته د 40,000 اضافي ځواک او اضافي امکاناتو د استولو غوښتنه کړې. جنرال ریچردز وویل دای دا څرګندونې ځکه کوي چې ویریږي د برتانیې خلک او حکومت به په افغانستان کې د جګړې د بایللو په صورت کې د سترو خطرونو په وړاندې هڅې چې لازمه ده ویښنه وي. نوموړي برتانوي جنرال همداراز وویل په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې ماتې به په ټوله نړۍ او سیمه کې پر افراطي وسلوالو یو ډیر خطرناک اغیز وکړي ځکه د ده په وینا هغه وخت به ویل کیږي چې القاعده او طالبانو امریکا، برتانیا او د نړۍ تر ټولو ستر پوځي تړون یعنی ناټو مات کړل. جنرال ریچرډ زیاته کړه نو ولې به دا په ټوله نړۍ کې د افراطي ډلو لپاره د خوشحالۍ خبره نه وي. د ته په وینا په افغانستان کې ماته به بهده ستراتیژیک ستونزې را منځته کړي.
د رپورت مو ووري چې د برېټانیا د پاوز لوی درستیز ویلي چې که په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قمندان غوښتنه وکړي برېټانیا چمتو ده چې افغانستان ته نور سرتیري واستوي. په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریستل افغانستان ته د ګڼو نورو پوځیانو د استولو غوښتنه کړې. ویلي دي که د یو کال په ترڅ کې دغه ځواکونه زر تر زره ونه سول شي نو د یو کال په ترڅ کې به دوی په افغانستان کې جګړه بایلي. دا په داسې حال کې ده چې د برېټانیا د دفاع او کورنۍ یو چارو وزیران پرون په یو ناڅاپي سفر هلمند ته لاړل او د هلمند ولی محمد ګلاب منګل او د ګڼو دولتي مسؤولینو سره یې کتنه وکړه. د برېټانیا د دفاع وزیر باب انسورت په یو خبري غونډه کې وویل دولت له افغانستان سره د بیا رغونې او پرمختګ په ډګر کې مرستو ته ژمن دی. د برېټانیا د دفاع وزیر په داسې حال کې د بیا رغونې او افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د بهیر پر چټکتیا ټینګار چې نږدې څو ورځې وړاندې د دې هیواد لومړی وزیر ګوردن براون ویلي و هیواد د افغانستان د جنګ لپاره هیڅ راتلونکی پلان نه لري.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زمان غږ له ازادۍ رادیو اوري 4:00 او پوره 14 دقیقې دي. د نورستان په کمدیش ولسوالۍ کې 13 ورځ د طالبانو او د دولت پلویز وکونو ترمنځ نښته شوې چې د اتو بهرنیو سرتیرو په ګډون وسلوالو طالبانو او دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبل اوخته ده. د دین ختی نور حل لسیمې زمان خبریال روح الله انوري وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په عمومي قمندانۍ کې د مطبوعاتي برخې مسؤلې میرمن کریسټن سایډن پر تلیفون ازادۍ راډیو ته وویل چې تیر ورځ سهار مهال په کامدیش ولسوالۍ کې طالبانو د ایساف او افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو برید کړی و. هغې ویل د مخالفینو په ډزو کې د ایساف اته تنه سرتیري او دوه افغان عسکر وژل شوي دي. میرمن کریسټن سایډن د وژل شوو بهرنیو سرتیرو د پیژندګلوۍ په باب څه ونه ویل، خو په نورستان او کونړ کې زیات امریکایي عسکر ځای په ځای دي. هغې ویل په جګړه کې د دولت وسلوال مخالفینو ته هم درنه مرګ ژوبله وختې، خو دوی سره یې پوره معلومات نشته. د نورستان د امنیت قومندانۍ مرستیال سمونوال محمد فاروق پر تلیفون ازادۍ راډیو ته وویل چې تیره ورځ وختي وسلوالو طالبانو په کامدیش ولسوالۍ او په یو شمیر امنیتي پوستو حمله کړې ده، چې له امله یې دولتي او نړیوالو ځواکونو ته زیانونه اوښتي دي. هغې ویل د جګړې په جریان کې د کامدیش ولسوالۍ مخابراتي سیستم ته زیان رسېدلی، چې په سبب یې دوی سره اړیکې پرې شوي دي. فاروق ویل په جګړه کې له دوی څخه نږدې سل تنه دولتي سرتیري نادرکه شوي دي. د نورستان امنی قومندانۍ مرستیال ویل چې ولسوالي اوس هم د دولت په لاس کې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان ته د وسلوالو طالبانو ویان وی پر تلیفوني ازادۍ راډیو ته دعوه وکړه چې په برید کې تر سلو پورې بهرنیو او کورنیو سرتیرو ته مرګ ژوبله رسولې ده، او همداراز د کامدیش د امنیت قومندان په ګډون په لسګونه کسان ژوندي نیولې دي. مجاهد وایي چې په جګړه کې څلور تنه طالبان هم وژل شوي دي.
و موریدل چې د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې تیره ورځ د طالبانو او دولت د پلوي ځواکونو ترمنځ نښته شوې چې بهرنیو ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، او ویل کېږي چې اته امریکایي سرتیري په دغه پیښه کې وژل شوي دي. بلورته د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې د یو خصوصي شرکت په کاروان حمله شوې چې له امله یې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د طالبانو ویاند ادا کوي چې مخالف لوري ته درنه مرګ ژوبله اړولې، خو د ګرشک ولسوال ازادۍ راډیو ته وایي چې یو سرتیری وژل شوی او د کاروان موټرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. زموږ خبریالی په اړه له هلمند نور حال راکوي.
د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې د یو خصوصي شرکت د موټرونو پر کاروان باندې وسلوالو طالبانو برید کړی دی، چې د ګرشک د ولسوال حاجي عبدالله خان په خبره یو پولیس پکې وژل شوی دی او طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. چې د ګرشک د ولسوال په وینا شپږ مړي د جنگ پر میدان پاتې دي او ګڼ شمېر ټپیان له ځان سره وړي دي. ولسوال وایي وسلوالو طالبانو دغه برید نن سهار مهال کړی دی او د کاروان موټرونو ته کوم زیان نه دی اړولی. خو د وسلوالو طالبانو ویاند کر یوسف احمدي د یو نامعلوم ځای نه د تلیفون پر کشر رسنیو ته ویلي چې په ګرشک ولسوالۍ کې د نورزو کلي ته نږدې دغه برید ترسره کړی دی، چې په ترڅ کې یې اوه کورلا ډوله موټرې یولس عسکر له منځه وړي دي او دولس لوی موټرونه د یو بلډوزر په شمول په لاس ورغلي دي. کر یوسف احمدي خپل لورې ته هر ډول زیان نه مني. کر یوسف احمدي په داسې حال کې د دومره شمېر عسکرو او موټرونو د له منځه وړلو خبر ورکړی دی چې د هلمند دولتي مسؤلین نه مني. د یو شمېر سرچینو له مخې ویل کېږي چې یاد شوي خصوصي شرکت څو ورځې وړاندې سنګین ولسوالۍ ته د پوټ زون یا حاصلخیزو سیمو لپاره تخمونه او کیمیاوي سیرې لېږدولی، چې بېرته لشکرګاه ته یې د راتګ پر لاره د طالبانو له کمین سره مخامخ شو.
وسلوالو طالبانو د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې د یو خصوصي شرکت په غړیو باندې حمله کړې ده، او وایي چې د دغه خصوصي شرکت یو شمېر کسان وژلي، خو دولتي مقامات د طالبانو دغه ادعا ردوي. دا رپورټ مو اورید. همدارس د امنیتي رپورټونو په ترڅ کې په پکتیا ولایت کې دولتي چارواکي وایي چې د جمعې ورځې په اورګون ولسوالۍ کې د ائتلافي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي او دولس نور نیول شوي. د پکتیا والي عبدالقیوم کټوازی ازادۍ راډیو ته وویل چې نیول شوي کسان له ائتلافي ځواکونو سره تر تحقیقاتو لاندې دي، خو د طالبانو ویان بیا وایي چې وژل شوي او نیول شوي کسان طالبان نه بلکې د سیمې اوسیدونکي دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
زما غغله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو ټوله خبرونه تاسو کولای شئ زمنګ په ویب پاڼه کې هم ووري او هم ووینئ زمنګ د ویب پاڼه پته ده www.azadiradio.com ته روانې خبرونه په اوګدو کې به دا ووري چې د پاکستان صدر اعظم وای چې په سوته او قبایلی سیمو کې په دې وروستیو کې شاوخوا 3000 تنه طالبان دوی ته تسلیم شوی او حتی دوی د سمبالولو په لارو چارو اوس نه پیهیږي او همدارس دور کوشو وزنه پروګرام هم لري خو تر دې مخته کورنی مسایل چېړو د کډوالو چارو وزارت وایي ټاکل شوی دی چې دغه وزارت او پولیسي او د ولسی جرګې یو ګډ پلاوی ایران او پاکستان ته سفر وکړي او هڅه به وکړي چې په راتلونکي ژمي کې له دغو هیوادونو څخه د زیات شمیر افغان کډوالو په زور ستنېدو مخه ونیسي. د ولسی جرګې د کوچیانو قومونو او کډوالو د چارو کمیسیون د یک شنبه پورس په ژمی کې د بیزای شوب یو کډوالو د ستونزو او لګونډي وه ودونو څخه د ګن شمیر افغان کډوالو د احتمالي شړلو په اړه د زونو ادارو مسؤلین راغوښتي وو. د راپور له مخې په افغانستان کې بیزای شوی خلک او راستنشوي کډوال بیلابیل ستونزو څخه شکایت کوي خو په ژمی کې دغه ستونزې لا ډېریږي. په دې اړه په مخړې د احمد زبیر ژمن راپور ده.
د کډوالو چارو د وزارت مرستیال عمر عیار چې د افغانستان د ولسی جرګې د کوچانو او کډوالو چارو کمیسون خپل غونډې ته وربلل وویل دوی په کابل کې د ایران له سفیر سره په دې اړه خبرې کړې او هغه ژمنه ورسره کړې چې په ژمي کې به ډېر شمېر افغان کډوال په زور له خپل هیواده نه شړي. له غونډې وروسته ښاغلي عیار ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو چارو وزارت او ولسی جرګه به په دې اړه یو هیئت هم ایران او پاکستان ته واستوي. دای وای په دې اړه موږ ډاډمن یو چې ایران او پاکستان د ژمي په سړو کې ډېر شمېر افغانان په زور نه شړي. موږ دا هیله لرو خو بیا هم د دې لپاره چې لا ډاډمن شو د ولسی جرګې د کوچیانو او قومونو کمیسیون پریکړه وکړه چې د ولسی جرګې د کډوالو د وزارت او یو شمېر نورو ادارو یو هیئت ایران او پاکستان ته سفر وکړي تر څو بشپړ ډاډ ترلاسه کړي چې دغه هیوادونه د ژمي په سړو کې کډوال نه باسي. په تیرو څو کلونو کې ایران د افغان حکومت د غوښتنې پر خلاف د ژمي په ساړه موسم کې په زرګونه هغه افغان کډوال له خپلې خاورې شړلي دي چې له قانوني اسناده پرته هلته دېره وو. د راپورونو له مخې هغه کډوال چې په ژمي کې په زور راستنېږي د امکاناتو د نشتوالي له امله په افغانستان کې له سختو ستونزو سره مخ کیږي. د ولسی جرګې د کوچیانو او بېځایه شویو خلکو د کمیسیون رئیس ملا کوچي تر خپل تمه وښودله چې مربوطه ادارې به په راتلونکي ژمي کې د دغې ستونزې د تکرار د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي.
مار خړې ویل پړی داري کی منګو تاسې د افغانانو د هغو مهاجرینو سه دغه غونډې هیوادو په تیرو کلونو کې په ډېر بیرحمانه توګه باندې راوېستل خو خدای وو کی سه منګ دغه روان زمي کې کوم راځي او سنن په دغه مجلس کې منګ سره غډون کړی دا سه لازم تدابیر سه تر کم وسطوانه پورې دوی په خپل امکاناتو کې لري باید لدین هیڅ وس ونصفه موي سه دسي ونسي سه دا غونډې هیوادونه بیا په دسي وخت افغان کډوال راوباسي چې زمکه مخ واورونی ولای او اسمان ریزی.
که څه هم افغان دولت ټینګار کوي چې په ژمي کې له ایران څخه د افغان کډوالو د پزور شړل کېدو د مخنیوي هلې ځلې کوي خو په تیرو کلونو کې د دوی دغه منډو تړلو د پاموړ نتیجې نه دا ورکړي. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د ایران حکومت په ژمي کې په زور د افغان کډوالو له وستلونه پر افغان دولت د یو ډول سیاسي او اقتصادي فشار په توګه کار اخلي.
ټاکل شوی ده چې د کډوالو چارو وزارت او ولسی جرګې یو ګډ هیئت پاکستان او ایران ته سفر وکړي تر څو د دغو دواړو هیوادونو له مقاماتو څخه وغواړي چې په راتلونکي ژمي کې له خپلو هیوادونو څخه افغان کډوال افغانستان ته په زور ستنه نه کړي. که د دغو دواړو هیوادونو مقامات له افغان مقاماتو سره ژمنه وکړي چې نور په ژمي کې افغان کډوال افغانستان ته ستنه نه کړي دا معلومه ده چې د مقامات به تر کومه پورې په خپلو ژمنو کې ژمنو ته وفادار وي. او همداراز مو یو بل رپورټ هم ترلاسه کړی چې ټاکل شوی ده یو افغان تنکې زلمی د راتلونکي دوشنبې په ورځ یعنې سبا په ایران کې اعدام شي. د بخنې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ د هغه افغان زلمي په اړه خبرداری ورکړ چې ټاکل شوی ده د دوشنبې په ورځ په ایران کې اعدام شي. ویل کېږي دغه افغان په قتل تورن او په ولس کلنۍ کې ترې اعتراف اخیستل شوی دی. دی وایي چې د لاکمکیز ونو چې یو کس په ده باندې د تجاوز هڅه کوله خو د هغه وژلی دی. هڅه کوو چې په دې اړه له افغان مقاماتو سره په راتلونکو خبرونو کې مرکه ولرو. دا د ازادي راډیو ده د علومو اکاډمۍ یو شمیر غړیو د ولسمشرۍ انتخاباتو د زر تر زره نتایجو اعلانېدل غوښتي دي. په دې اړه په روانه خبرونه کې رپورټ لرو، خو د انتخاباتو په اړه یو بل رپورټ هم لرو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي ټاکل شوې ده د دوشنبې په ورځ یو ځل بیا د رایو د یو شمیر صندوقونو کتنه له سره پیل کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر داود علي نجفي د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د 312 صندوقونو بیا کتنه به د کورنیو او نړیوالو څارونکو او د کاندیدانو د استازو مخې ته ترسره شي، خو د ولسمشر یو کاندید ډاکټر رمضان بشردوست د ټولو مشکوکو رایو بیا شمیرنه غواړي او په دې اړه خپله غوښتنه د یک شنبې په ورځ یعنې نن په ستره محکمه کې هم ثبت کړه. زموږ خبریال مجاهد جواد راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن چارواکي وایي چې د څه باندې 300 صندوقونو د رایو بیا کتنه د دې لپاره ترسره کیږي چې د اسد د میاشتې د 9 نیټې د انتخاباتو په اړه په ډاګه شي چې آیا انتخاباتي معیارونه پکې مراعات شوي دي او که څنګه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د دارالانشا مشر ډاکټر داود علي نجفي ازادي راډیو ته وویل چې دغه بیا کتنې لپاره د یوې پالیسۍ په جوړولو باندې کار روان دی او تمه ده د بیا کتنې دغه لړۍ به د دوشنبې په ورځ پیل شي.
موضوع باشماری نیست، این موضوع بازرسی است.
دی وی دلته د بیا شمیرنې موضوع نه بلکې د بیا کتنې موضوع مطرح ده. د دې لپاره یې بیا کتنه کیږي چې آیا انتخاباتي نورمونه په دې صندوقونو کې په نظر کې نیول شوي دي او کنه، خو تر اوسه پورې هم د دغه کار لپاره د انتخاباتو د کمیشن لخوا پالیسي نه ده جوړه شوې. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر وایي چې د دغه صندوقونو بیا کتنه به د یو شمیر کورنیو او بهرنیو نظرینو او دوزینو کاندیدانو د استازو مخې ته وکتل شي، که څه هم ښاغلي نجفي ډاډ څرګند کړی چې دغه بهیر به د کاندیدانو لخوا د منلو وړ وګرځي، خو د جمهور ریاست یو کاندید ډاکټر رمضان بشردوست دغه پروګرام غیر قانوني وګاڼه.
زه هیڅ وخت نه یوازې موافق نه یم چې یوازې 312 صندوقونه وشمارل شي، باید ټولو مشکوک صندوقونه وشمارل شي. نن زه په ستره محکمه ما یو عریضه ثبت وکړ چې باید دا د ټاکنې کمیسیون او د شکایت کمیسیون ته تعقیب لاندې ونیول شي چې ولې دوی ټولو مشکوک صندوقونه بیا نشماري او بیا کنټرول نه کوي.
په عین حال کې د سیاسي چارو یو کارپو متی الله خروټي د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون باندې نیوکه کړې چې ولې دغه کمیسیون مخکې تر مخکې په دې اړه پالیسی نه ده جوړه کړې، خو بیا هم دغه لړۍ بې ګټې نه بولي.
ګوري دغه موضوع چې کمیسیون محترم سم شکایت دغه د 302 صندوق چې په حساب 1% کابل ته غوښته ده او په دې باندې شمارش کوي یا داد سره شمارش نه سره دا چې کوي کنټرولي ګوري دغه تقلب راواسي چې د دې کار موثریت څومره ده. سیدت وې څومره یې کني څنګه نقطه ده چې نتیجه دی که مولوی اما له هیڅ نه خدا د دې نه چې پوت سترګې انتخابات نتیجه و منل شي د دې نه خبره چې لکه ملت تلقین چې ملت اوس چې کمیسیون دا کار یو چې د دې خبرې چې ګویا د ګډوډي کې ګویا شاش چې ته هم ملت او تلقین شي پیدا
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي چې دا دغه کمیسیون له صلاحیتونو څخه دي چې په ورته توګه کاری کړن لاري وټاکي. د مشکوک رایو د صندوقونو د کتنې مسأله وروسته له هغې راپورته شوه کله چې په انتخاباتو کې د ګڼو درغلیو ادعاوې وشوې، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې په انتخاباتو کې دومره زیاتې درغلۍ هم نه دي شوې چې د انتخاباتو پایلې دې بل لور ته واړوي.
ومریدل چې د انتخاباتو د کمیسیون مشر وایي چې په پام کې لري دوی هغه صندوقونه چې ورباندې شکمن دي بیرته یې له سره شمیرل پیل کړي او ورباندې کتنه وکړي. بل ورته د افغانستان د علومو اکاډمۍ یو شمیر غړي د یک شنبې په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې باید د سکل د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج زر تر زره اعلان شي. همداراز د افغانستان د قومونو د ملي تفاهم د نهضت مشر او د غازي امان الله خان وراره سردار عبدالعلي سراج د انتخاباتو له خپلواک کمیسیونه وغوښتل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجې ژر اعلان کړي. نوموړي پر نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ چې د افغانستان په انتخاباتو کې مداخله کوي. هغه د خبرې په جلال آباد کې د قومونو د مشرانو یوې غونډې ته په وینا کې وکړې.
زما سیمه زما مینه
دا ازادي رادیو اوریدونکو ته خپل سیمه او خپل مینه ور وپیژني.
د خپل کلی او سیمه د تاریخ موقعیت او پیداوارو کیسه راټو کړئ.
د خپل سیمه او کلی زیارتونه او ولیان راو پیژنئ.
ستاسو د سیمه خواړه څه شی دي؟
ستاسو سیمه خپل موسیقي لري؟
او ستاسو مینه په څه مشهوره ده؟
خپل مینه په خپل قلم او ژبه راو پیژنئ.
د آزادۍ رادیو به هغه څه چې تاسو لیکئ و نورو ته ور واوروي.
خپل سیمه خپل مینه تر بل هر چا ښه راو پیژنئ.
او زما سیمه زما مینه پروګرام به کټ مټ نورو ته ور وپیژنئ.
تاسو د ازادۍ رادیو مازیګرنې خبرونه او قدرمنو دوستانو هم در شپه څلور بجې او دېرش دقیقې دی له فرشتي جلال زی څخه د افغانستان نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکیورو.
افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندانۍ د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره په نښته کې د اتو امریکایي عسکر د وژل کېدو خبر ورکوي. زابل را رسیدلی رپورټونه وایي چې د غولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د کولرا ناروغي خپره شوې ده او تر اوسه لږ تر لږه درې تنه پر دغه مرض مسوي دي. رپورټونه وایي اسلام کلا ته چیرمه د هرات او ایران په ګډه پوله کې ایران افغانان ته اجازه ورکړي چې د قانوني اسنادو پرته د هیواد ته سفر وکړي. د اتمي انرژۍ د څارنې د نړیوالې ادارې مشر په تهران کې دی. د چین صدر اعظم د اتمي پروګرام په اړه د خبرو لپاره شمالي کوریا ته تللی. او نړیوال بانک وایي د اقلیمي بدلونونو په سلو کې اتیا زیان به مخ پر ودې هیوادونو ته رسیږي.
د ازادۍ رادیو ده. د افغانستان د علومو اکاډمۍ یو شمیر غړیو د یک شنبه پر ورځ په کابل کې په یوې غونډه کې وویل چې باید د سږ کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج زر تر زر اعلان شي. د علومو د اکاډمۍ دغه غړیو د هم وویل چې که د جمهوري ریاست انتخابات دوهم پړاو ته ووځي نو د شفافیت هیڅ تضمین نشته. د دې غونډې په اړه نور جزئیات زموږ خبریال حمیده عثمان اوروي.
د افغانستان د علومو د اکاډمۍ یو شمیر غړو ژر تر ژره د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتایجو اعلانېدل وغوښتل. سرڅېړن سید امین مجاهد ویل چې د 1983 مریز کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتایجو د اعلان ځنډېدل یوه سیاسي لوبه ده او بس.
په دې نوم او په هغه نوم باندې د انتخاباتو ځنډول دا یو سیاسي لوبه ده او دا سیاسي لوبه زمنګ د ملت په سرنوشت باندې ډیره بد اغیزه کوي. موږ هیله منو چې دا د دې ځنه د وسلو او د کیمیاوي موادو لابراتوارونه جوړ نشي چې هر څوک سلاګان یې الته جوړي او راځي بیا دلته ازموي او موږ در په در او خاورې په سر کوي.
د علومو د اکاډمۍ غړو په دې هم ټینګار وکړ چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو کورنۍ او نړیوال ملاتړي دا ضمانت نشي کولای چې که انتخابات دوهم پړاو ته ووځي نو درغلي به پکې ونه شي. دوی ویل چې په یو نوم او بل نامه باندې د انتخاباتو نتایج ځنډول کیږي نو څومره چې پکې ځان راځي همره د خلکو پر اقتصادي او نورو چارو منفي اغیزه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتایج په سلو کې 2% اعلان کړی دی چې د دغو نتایجو له مخې دوه مخکښ کاندیدان شته. د علومو د اکاډمۍ علمي غړی زرلخت اوربین په دې باور ده چې په دغو انتخاباتو کې د ښځو د رول کمزورتیا د تقلب یو اړخ و.
اسمی که دیده شده نظر به شرایط امنیتی با بعض
سرنگا چه و قتل شده امنیتی شرایطو او زین و دودیز و رواجون و دستونز و پپام کنیولو سرا خوزو و نشکره چه پس همتوگا پا انتخاباتو که گردونو کلی. نو اکثران پا انتخاباتو که ده خوزو پرزیل نارینه و کارواخ استل شو او ده خوزو رای نارینه و واچاوله چه ده پا انتخاباتو که ده تقلب لامل شو. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د روان مریز کال د زمری د میاشتې په 9 نیټه تر سره شو. د انتخاباتو کمیسیون وایي اوس مهال د رای ورکونې د هغو 311 مشکوکو صندوقونو رایې شمیري چې د بېلابېلو سیمو په کې رایې اچول شوي دي. بلخوا په زرګونو هغه افغانان هم د انتخاباتو د نتایجو او د هغه راتلونکي جمهوري رئیس د ژمنو د پوره کېدو په تمه دي چې دوی ورته خپلې رایې ورکړي دي.
ته لیوی خو د علومو اکاډمۍ یو شمیر غړي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د زر تر زره نتایجو اعلانېدل غواړي. همدارز د افغانستان د قومونو د ملي تفاهم د نهضت مشر او د غازي امان الله خان ورور سردار عبدالعلي سراج هم د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون وغوښتل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجې زر اعلان کړي. په دې اړه مو رپورت واورید. قدرمنو دوستانو سم یو بل موضوع اخلو. د آسیا په جنوب کې د عدم تشدد نظری او خوځښتونو تر عنوان لاندې د یک شنبه پورس په کابل کې یو کنفرانس پیل شو. په دغه کنفرانس کې د پاکستان، هندوستان، بنګلادیش، سریلانکا، نیپال او یو شمیر نورو هیوادونو او سازمانونو
کارپوهانو او د چارو متخصصینو ګډون کړی و. کارپوهانو په سیمه کې د زور زیاتی او د هغه د له منځه وړلو په لارو چارو مقالې ولوستې او هیله یې ښوده چې د سیمې هیوادونه په دې برخه کې یو له بل سره مرسته وکړي او په سولې او دوستۍ کې سره واوسیږي. تفصیل زمون خبریال خان محمد سین وړاندې کوي.
د آسیا په جنوب کې د عدم تشدد د نظریو او خوځښتونو په کانفرانس کې د جمهور رئیس حامد کرزی د پیغام له لوستلو وروسته د هیواد د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر رنګین دادفر سپنتا د تاوتریخوالي د لمانځه وړلو په لار کې د هیوادونو ترمنځ په همکارۍ خبرې وکړې. د وویل تر اوسه چې په دې برخه کې د سیمې هیوادونو او سوله غوښتونکو ټولونه هر څومره هڅې کړي دي دا کافي نه دي او په کار ده چې د سیمې ټول هیوادونه د سولې د ټینګښت او د تاوتریخوالي د لمانځه وړلو لپاره یو له بل سره د دوی مرستې زیاتې کړي. د وویل
جنبش ادب خشونت فلسفه مردمان جنوب و جنوب شرق آسیا یک ریشی عمیق داره، ولی یک واقعیت تلخ منطقه ما است. ما میدان های خشونت و جنگ
د عدم خشونت فلسفه د آسیا د جنوب او شرق د خلکو په ژوند کې ژورې ریښې لري، لیکن د سیمې یو تریخ واقعیت دا چې د سیمه نن سبا د خشونت په ډګر اوښتې ده او ډیره قرباني پکې د افغانستان خلک ورکوي. د سیاسي فعالیتونو تر څنګ دې ته هم ضرورت دی چې د سولې لپاره نظریات هم راوسپړو او هدف تپری زانونه نږدې کړو.
د آسیا په جنوب کې د عدم تشدد د نظریو او خوځښتونو په کانفرانس کې د هندستان او پاکستان د پارلمانونو په یو شمیر غړو سربیره د سیمې د مدني ټولنو او د بشر د حقونو یو شمیر فعالینو هم ګډون کړی و. په کانفرانس کې د هندستان څخه سعید حمید او د پاکستان د پارلمان غړي افراسیاب خټک په سیمه کې د زور زیاتی له امله پر روانو ستونزو خبرې وکړې او دا واره لپاره د هیوادونو ترمنځ په پراخو همکاریو ټینګار وکړ. خاغلی افراسیاب په خپلو سرګندونو کې وویل
We had great religions. Our great religions carry the message of peace, tolerance and peaceful coexistence.
موږ په سیمه کې ستر مذاهب لرو او دغه ستر مذاهب له ځانه سره د سولې، تحمل او د سولهیز ژوند کولو پیغامونه لري. هدف دا دی چې ځان او نړیوالو ته وښیو چې په جنوبي آسیا کې سوله ډیره اړینه ده. زموږ د سیمې خلک سولهیز ژوند غواړي. تشدد پر موږ تحمل شوی دی او اوس د دې وخت رارسېدلی چې د سیمې هیوادونه د تشدد مخه ونیسي.
د آسیا په جنوب کې د عدم تشدد د نظریو او خوځښتونو کانفرانس په داسې حال کې په کابل کې جوړیږي چې نن سبا زور زیاتی، جنگ جګړو او ناامنیو په سیمه کې ډېرې ستونزې پېښې کړي دي او هر ورځ د دې سیمې په هیوادونو کې په لسګونو خلک د تورېرستانو د وژونکو حملو ښکار کیږي. خو د کانفرانس ګډون کوونکي په دې عقیده دي چې هر څومره چې د سیمې د هیوادونو، مدني ټولنو او سوله غوښتونکو سازمانونو ترمنځ اړیکې ټینګ او همکاري زیاته شي پرته له شکه دا ستونزه اورېدلی شي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د مازیګر څلور بجې او اته دیرش دقیقې کیدونکې دي. تاسو د آزادی رادیو او ریچې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه دوله سوه او شپږنوي اوریدل کیږي. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د نسناستي ناروغي خبره شوې ده. د سیمې اوسیدونکي د دې ناروغۍ د وجې له امله د یو تن د مړینې او د لسګونو کسانو روغتون ته د مراجعې خبر ورکړی دی. چرواکی هم وایي چې دا ناروغي خپره شوې او زیاتوي ناروغانې د درملنې لپاره روغتون ته استولې دي. زمونږ خبریال دوا خان میناپالی پر بنسټ راپور کوي.
دغه ناروغي چې د سیمو اوسیدونکو نس ناستې بولې د زابل د شاجي ولسوالۍ په جعفر او کلی کې خپره شوې ده. له سیمې یو کس آزادۍ راډیو ته وویل
شاجي په ولسوالۍ کې جعفر په منطقه کې خایو عمل مرض کېدل د تخمین دریت لري اسکاسه او په دغه مرض باندې اخته دي او یو الکس پاسکلن په حق ورسېده چې هغه د اجمدان مرضوی ده. پرون نه اپل ورځ مو خاورو ته وسپاره د انو بلته وسپاره ځوان په شپهخانه کښې تقتداري لاندې دي. خو په شپهخانه کښې څه شی نشته اوس نه پوهېږم چې چاته اما په کوم حالت کښې له خلکو سره کومک کوي یا پزن خیره مو شه په کوم حالت کښې له خلکو سره کومک کوي. اوس دا موټر را چالان دي، په هر موټر کښې دوه درې مریضان دي، دا خلک ډېر بې وزلې دي او علت ته دا مرض معلوم نه ده. تر اوسه پورې نن تخمین څلورمه ورځ ده چې علت یې معلوم شوی نه ده. دا څه اپت شی ده چې کولرا ده، په اوبو کښې میکروب ده، یو شی نشته. تر اوسه پورې موږ په دې باندې لګېږي چې موږ وایي ټیم را سره ولاړ شي، هغه ټیم هم نه شي تلای او زمانه کښې موږ د ټولو خواوو کوو، خو هغه یو څه تر اوسه پورې شوي نه دي. په کچې هغه شپخانه چې د هغو ډاکترانو کور ودان هغو زموږ سره پاره وکوزه خو هم اصلا په واس کښې وو، خو نور څه په واس کښې دوی نه لري.
د شاجی ولسوال عبدالکریم د دې ناروغۍ د خپرېدو تایید وکړ. نوموړی وایي چې ناروغۍ یو بل کلي ته هم خپره سوې ده چې د ده په خبره څوک یې وژلي نه دي، خو نږدې 40 په دې ناروغۍ اخته کسان د ولسوالۍ روغتون ته راوړل سوي چې دا مهال یې درملنه کېږي. د زابل مرستیال والی ګلاب شاری خیل وایي چې همدا اوس یې ولسوالۍ ته یوه روغتیایي ډله د ناروغانو د درملنې لپاره لېږلې. علي خیل وایي چې د ناروغۍ د خپرېدو علت تر اوسه روښانه سوی نه ده، خو ډاکټران یې په اړه پلټنه کوي. هڅه مو وکړه د زابل د عامې روغتیا د رئیس نظر واخلو، خو ونه توانېدو. زابل د افغانستان دغو ولایتونو څخه ده چې اوس یې هم ډېری اوسېدونکي له روغتیایي اسانتیاوو بې برخې دي. د لرې پرتو کلیو او بانډو خلک یې روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. په داسې حال کې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې هېواد کې 80% کې خلک له روغتیایي اسانتیاوو برخمن دي، خو د جنوب لویدیځ حوزې اوسېدونکي وایي چې د دوی اکثره ولسوالۍ لومړۍ روغتیایي مرکزونه هم نه لري.
زمن غغلا ازادي رادیو اوري. د پاکستان صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی وای په سوات او قبایلی سیمو کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې دوی ته دومره وسلوال مخالفان تسلیم شوي چې دوی ته د دوی د سمبالولو لپاره ستونزې رامنځته شوي دي. په پاکستان کې د ازادي رادیو خبریال د یوسف ګیلانی د خبرو په استناد موږ ته دا راپور رالیږلی.
د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي په دې وروستیو کې دوی ته 3000 مخالف وسلوال په سوات او قبایلی سیمو کې تسلیم شوي دي. نوموړي چې د پاکستان د سنا په مجلس کې د مشرانو د جرګې غړو ته وینا کوله، دای هم وویل چې 2000 نور مخالف وسلوال به هم په نږدې ورځو کې حکومتي ځواکونو ته تسلیم شي. صدر اعظم ګیلانی د سنا مجلس ته وویل دوی ته اوس دا ستونزه په مخ کې ده چې په خپله خوښه تسلیم شوي دا کسان باید څنګه او چیرته وساتل شي. د ګیلانی په وینا دوی په سملاسي ډول دغو زرګونو تسلیم شو وسلوالو لپاره د مشتیدو ځای نه لري. د پاکستان صدر اعظم وویل د سوات او ملاکن عملیات د پاکستان د اردو او د ولس په ګډو هڅو د بری درشل ته رسیدلې دي. د پاکستان د مشرانو جرګې یو غړي سناتور رضا محمد رضا د صدر اعظم ګیلانی د سرګندونو په اړه د ازادي رادیو ته داسې وویل
کوشش وکړي د سوات صورتحال په حواله به تفصیلات وړاندې کړي مشرانو جرګې ته، د دې په ذریعه ولسونو ته. نو هغه کې دا خبره بالکل د وکړه چې هلته په ژنو د اپریشن په دوران کې بیا د ولس په ملاتړ کامیابي کړې ده، او هغه کامیابي د یو ثبوت په حیثیت دغه داسې بیر سمو ته دومره زیاته خلکو اتیار اچولي دي او تسلیم شوي دي چې هغو تعداد دا په زرهاو دي او حتی د داسې بندیانو د ساتلو ځای نشته. دا خبره خو ده وکړه، او هغه کې دا یو حقیقت هم دی چې سوات په حواله خو اوس ډېر لوی بدلونونه راغلي دي. ولسونه خپل د ځان دفاع ته هم اوس راپارېدلي دي، او قومي لشکرې جوړې کړې دي، او د اپریشن په حواله د سکیورټي قوتونو سره پوره ملاتړ هم کوي. نو هغه خبره درسته ده چې اوس ترهګرو ته مزید د په میدان کې د درېدلو نه توان شته، نه د دوی هغه نیټورک اوس پاته دی. نو
بل پلو د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو بیا د ازادي رادیو ته ویل چې اوسنی حکومت باید د تسلیم شو کسانو مناسب سرنوشت وټاکي. نوموړي زیاته کړه
دا خو حکومت له پکار دی چې دې فیصله وکړي چې کوم چا اصلاح چولې چې دوی پریږدي یا دوی نه ضمانت اخلي چې بل څه وکړي. نو دغه یو طریقه کار جوړول له پکار دی، ځکه چې کوم هغه صحیح هغه زیات هغه دي هغوی باندې کیسونه چلول پکار دي. اور دام درې زره کسان او داسې په دې تعداد کې خلک دوی ځان سره ساتي، نو هغه مناسب نه دوی نه ضمانت اخیستل پکار دي، او هغې نه پس هغوی دا اقرار کوي چې مونږه په دې کې بس آئنده ودا شي نه کوو. دغه زما په خیال مناسب ده.
په سوات کې د روان میلادي کال د مې په 8 نیټه د نیغې لارې په نوم عملیات د پاکستان اردو پیل کړی و چې لا تر اوسه روان دي. د پاکستان فوج د دغو عملیاتو په ترڅ کې د مهمو قوماندانانو په ګډون د 2000 وسلوالو د وژلو دعوه کوي. ازادي راډیو یو شمیر ژورنالیستانو ته چې په پښتو ژبه په تیره بیا د صوبه سرحد او قبایلي سیمو په لهجه او روان انګریزي خبرې او لیکنه کوي ضرورت لري. لطفاً د ازادي راډیو د انګریزي ژبې ویب سایټ ته مراجعه وکړئ او هلته ځان راجستر کړئ www.referl.org او یا په دې ایمیل ادرس خپل سی وی راوستوي web@referl.org.
په دې هیله چې تاسو زمونږ پته یادښت کړی او غواړئ چې له ازادي راډیو سره کار وکړئ نو خپل غوښتنلیکونه په هغه پته چې وړاندې اعلان شول راوستوي. دا د ازادي راډیو ده. قدرمنو دوستانو، د روانې خبرونې رپورټونه هم دلته بسو، خو روانه خبرونه لا دوام لري او د ورکوښو عزیزانو پروګرام وړاندې کوو چې مان امیرزی چمتو کړی په دې هیله چې ستاسو ورک عزیزان په همدغه پروګرام کې پیدا شي. په همدې هیله
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
گرانو اوریدونکو، محترم دوستانو، د دې بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. السلام علیکم. په دې هیله چې روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ، د تاسو دغه پروګرام پیل سو. دغه پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي، کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان او دوستان ولټوي. ګرانو اوریدونکو، د تاسو ټول تلیفوني پیغامونه کوم چې ازادي راډیو ته رسیدلي دي، په خپل وخت سره موږ نشر ته سپارو. همدارس تل مو هڅه کړې ده چې ټول هغه لیکونه او ایمیلونه نشر ته وسپارو په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. نو ګران اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي، د دغه پروګرام تر پایه له ما سره پاتې شئ. د ازادي راډیو څخه د ورکشوي دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00422 14 45 115. ګران اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکوښو عزیزانو پروګرام اوري. د پروګرام په پیل کې به هغه یو پیغام تاسو ته خبر کړو کوم چې یو اوریدونکو ازادي راډیو ته را لګلای دی او په خپل پیغام کې ویلي دی چې د دوی دوست ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. د خپل د تلیفون شمیره یې ویلې ده، خو دغه د تلیفون شمیره یې په فارسي ژبه ویلې ده او دوی ونه سو کړی چې دغه د تلیفون شمیره ولیکي. ګران وروره، تاسو له ازادي راډیو څخه هیله کړې و چې دغه پیغام کوم چې له ازادي راډیو څخه خپور شوی دی تاسو ته ولټو. ما د ازادي راډیو په آرشیف کې دغه پیغام ولټو، خو متاسفانه داسې یو پیغام ما پیدا نه کړ. دا د تاسو دغه پیغام خبرو په دې هیله چې دغه ګران ورور چې په ایران کې ده، د تاسو پیغام واوري او تاسو ته تلیفون وکړي او هم دا چې ازادي راډیو ته بیا خپل پیغام راولېږي. پیغام به په ګډه سره واورو.
دا عبدالبصیر په نامه د شاولي کوټ ولسوالۍ د ساسي د کلي اوسېدونکی د تېرې شنبې په ورځ ستاسو د راډیو لخوا څخه په ایران کې اعلان شو. نمبر یې په فارسي وویلي، موږ ته یې معلومات نه وسو. که چېرې موږ ته په دغه نمبر معلومات راکړي، ډېره مهرباني به مو وي. 0 آیا 2 آیا 0 1 1 8 یا پلا بیا نمبر وایم، 0 آیا 2 آیا 0 1 1 8. السلام علیکم.
ګرانو اوریدونکو، محترم دوستانو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ چې وار ورسېده هغو پیغامونو ته چیرته چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. پیغامونه به په ګډه سره واورو.
حکومتیا د سید اشرف غنی د ننګرهار ولایت د سرخود ولسوالۍ د مخیل د کلي اوسېدونکی ده. په خپله دی زموږ غږ اوري، نو موږ سره دې په دغه شمېره اړیکې ونیسي. 0 آیا 8 4 آیا 5 4 بله شمېره ده. 0 آیا 8 4 9 4 2.
احمد خوشال دی هلمند ولایت د دجوت خبره کوم چې ټول یو ګور څه د ضروري هغه څه د جیلانیا غزوی دی کومر اتره کار دی او خپل نه کوم لري چې نه دره کتو دی کتو په دې معلومات لري په دې شپاره دې ما څه دا کوی څه پروا څه پر ساتیا نه څلور شپاره وته ډیر مننه سره ورې.
السلام علیکم ز شوګر دلان به تاسو ته وعلیکم زما ورور عبدالمتین فرام چې په پاکستان کې دربا پانو سره کار کاوه او دا غوې د دې په خنادار کې شوې ده د 12 کال راهیسې ورته کار کاته په دې حق له معلومات یې موږ باندې مخې دې منتا په دغه لاندې نمبر ټلیفون یې سره باندې تماس ونیږي 0003
لاد کار هم دا وکاله کېږي چې نظره کسه د کچیرې چا ته پته کېږي او مونږ ته په دې ټلیفون باندې زنګ ووایي ډېره غټې مهربانې به وي. د سراج الدین اخندزاده زوی ده د زابل د ولایت کې خاک افغان د ولسوالي اوسېدونکی ده 0919 93 3 900
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل آزادی رادیو څخه اورئ.
زه سرور افغان د پاکستان څخه بلوچستان څخه خبر کوم. زما یو ورور ورسد نوم یې محمد صدیق ده. د پلانوم یې محمد یعقوب ده. حکومت ترخه ده. عمر یې 22 کال ده. کور یې زله لور لایک ده. دا تکال کې ز لکور تللې د کراچۍ له ایساله والی منسته. زه د آزادی رادیو ټول غر کوم کز دا الا لرم صدا زمر څنګه هم دوه هر وخت نشر کې د ډیر نه خوشاله يم دوی د خدای خوشاله ساتي. د زمر پیغامونه دوی نشر کوي. بل زه دا الا لرم چې په کراچۍ کې سم کم پښتانه ورونه دي د زمر پیغام اوري دوی د خدای د فاره په جلو ملو کې استفوس مستوي کې. ټلیفون نمبر دی 0302 3 4 1 0302 3 4 1 0302 3 4 1 0302 3 4 1.
الو السلام علیکم. زه شیرلال شیرما زی د اشاره کې غلځې او سوالې د نیمه ولا د ناور د کاري څخه خبرې کوم. زما یو تر د بادر په نامه د نیمه ولا زی چې ما شرور د ګروال شیرما د میږي دا هغه پیغام چې د خپل اوري بل څه د هغه په اړه معلومات دی په دغه شمیره د منځ زنګ وي پر نه هاویا اتیا نه هویش کی پر پاندو وسلام.
السلام علیکم. زه محمد اسامه د نخلي ولسوالۍ د خسرو د کلی د مخ په اړه کې دکان ده. یو لپاره د موږ ورک ده یو مې اتی شپه کې چې ورک ده له کور نه د رخصه د کور کې کار شوی ده وسلاله ده. دې نه کار کې چاته معلومات یې اسکلان نه لګ ده نو مې علاقه ده د پلان مې شریلي ده د خسرو د کلی ده. چاته معلومات یې په دغه شماره د موږ ته معلومات را کې چې دای چې ته زموږ کو څه کارګزانه کاته پورته ګلته. مولوی محمد اساده چې د پنځه شماره مې سپر وایا سیل یو دې درې سو او نه هسته دا شماره ده که چا پته ده کله خیر دي چې کور وته سنډه.
الو زه عبد الولید فرازی ولایت گلستان ولسوالی د چراز کریات خصیص تلم تر کوم. مور یو عزیز چې دا یو کار کوي چې ورک دی په نامه د امیر جان کله خپل زما غوري یا بل څوک د دې په اړه معلومات لري ما ته په دغه ټلیفون خبر را کی زنګ وی ځکه چې مور پلار ډیر په تشویش دی او دلته کوزدا ورته کړی ده نو هغه خپلوان او هغه دوستان یې واده ځینې غواړي نو کدی د دې په اړه چا ته معلومات په دغه نمبر دې ما ته زنګ وی 0 5 5 8 5 4 5. بس
خزم حبله د کندهار ولایت د معروف ولسوالي د وبته د کلي اوسېدونکی یم. زما دا کار زوی من عبدالکیم اخوند نجمه خان اخوند زوی د ملاجر اخوند نسی د تېرو 5 کالو څخه نظره کوي. زما غږ اوري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري نو په دغه نمره دې موږ ته ټلیفون وکړي 0 0 2 9 10 2 4 3 4 3 2 8. یو وار بیا ټلیفون نمره تکراروم 0 0 2 9 10 2 4 3 2 8.
ہلو السلام علیکم زه مچی والا عبید د ټل د سر بکیم څخه خبرې کوم زما یو انډیوال دی د کاپیسا په ولایت کې چې نوم یې محمد صابر صابری ده هغه د دوه درې کاله کېږي چې ما درکه شوی دی که هر چېرته دی وي او زما هغه اوري ما د دې په دې نمبر باندې ټلیفون وکړي زما د ټلیفون شمېره ده 0508 5505 د زه خپله په کابل کې د احمدزی د کلای موسم د سیمو اوسیدونکی یم.
ہلو السلام علیکم زتوکی د پاکستان د کراچی نه خبرې کوم زما یو ورور دی نعت الله نمیږي د ملا تورغز زوی د قوم خروټی ده د پکتیکا ولایت سروبي ولسوالي اوسیدونکی دی که هر چا ته د څه په هکله معلومات وي د ایران په لار دوبۍ ته دې تللو نیت یې کړی و اته کاله مخکې ناپته ده که هر چا ته د ده په هکله معلومات وي نو په دې نمبر دې ما ته ټلیفون وکړي زما دا ټلیفون شمېره ده 0321 3020005.
بله زه د کندهار ولایت د شاولیکوټ ولسوالۍ د کجور اوسېدونکی د صافي کاریز فیض محمد نومېږم چې زما ورور د دېرش کالو راهیسې ورک دی نوم یې میرحمزه دی د پلار نوم یې بسم الله دی او دا دغه زموږ د ټلیفوني شماره ده 0029 10 3 4. بله شماره مو 0029 9 4 5 2 0 1.
زای سلطان احمد د پاکستان د پېښور د کارخانو څخه زحمت در کوم زما زوم چې فضل وهاب نومېږي او په اخوند سره شهرت لري د خماري زوی دی تقریبا یولس میاشتې کېږي چې ایران په لار کردانو نیولی وو څو څو ټلیفونونه یې را وکړو خو وروسته ټلیفون نه قطع شو او تر اوسه پورې بې درکه دی که د اخوند په هکله چاته معلومات وي او یا اخوند په خپله زموږ خبرې اوري نو لطفا د موږ سره په لاندې نمبرو تماس ونیسي 0321 9 15 8 40 او یا 0335 3 4 10.
زه مبارک شاه د مسل خان زوی د پکتیا ولایت ولسوالۍ احمد آباد کلی فیروزخیلو اوسېدونکی یم زما ورور چې سید الله خان نومېږي 15 کاله کېږي چې ایران ته تللی او موږ ته څه معلومات نشته او که هر چا ته معلومات وي نو موږ ته دې په دې نمبر ټلیفون وکړي 0302 5209 9 0302 5209 9
زه جمدر شیر افضل زوی د ننګرهار ولایت د خوګیانیو د شیرزاد د چوکان د کلي اوسېدونکی زما یو د ترور زوی د شیرزمان په نامو د ډېر رئیس مخکې ورک ده څوک دې زه په هکله څه معلومات لري یا دی زما غږ اوري نو په دې شماره دې موږ ته زنګ ووهي 0009 6 5 0 3 5 3 9 0.
کوم زه ګل نظم خبرې کوم د ایران د شیراز د ښاره زما یو د ماما زوی ورک دی په نام د شکور دې په اړه څو معلومات لري په دې شماره دې ما ته زنګ ووهي 0917 8 3 4 4. ډېره مننه ده.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0004 22 14 45 15. ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې آزادی رادیو ته تلیفون وکړی، خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته پریږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تر بل پروګرامه تاسو په لوی خدای سپارو. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې آزادی رادیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
ازادي رادیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.